السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په کابل کې د مجګر څلور بجې شوې اکرام الله اکرام مې ودا یو سات خبرونه د عبد الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ پر مخړم و بورې چې په غزنی خار کې موټر بم چاودنی لزګونه کسانو ته مرګ جوړل اړولې ده. همداشان په قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او د قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دوام لري په دې اړه به هم جزئیات درکړو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه ونړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د غزنی چارواکی وی په نننۍ چاودنې کې د وژل سو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. په دوحه کې بین الافغاني غونډه پیل شوې ده. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل شوي حد څخه د خپلو ایرانیم غني کول اړولې دي. د غزنی چارواکی وی د ملي امنیت پر یو ماموریت د نن سهار په موټر بم حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شپږ او د ټپیانو یو سلو او یا تر رسیدلی دی. د والی غویان محمد عارف نوري نن ماپښین په یو صوتي پیغام کې ویل چې په ټپیانو کې زیاتره د ښوونځي ماشومان شامل دي.
ټول ټال شپږ تنه په شهادت رسیدلي چې دوه تنه امنیتي سرتیري او څلور تنه ملکي کسان دي، او دغه راز یو سلو اووه اویا تنه چې نه تنه پکې امنیتي سرتیري دي ټپیان شوي دي. د پیښې ډیری ټپیان د یو ښوونځي زده کوونکي دي چې د پیښې ځای ته څیرمه موقعیت لري.
بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید مایار په ټویټر کې لیکلي چې په پیښه کې 12 تنه وژل شوي او یو سلو نه اویا تنه ټپیان دي چې اکثریت یې د ماشومانو په ګډون ملکیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د والی ویان وایي په حمله کې شپېته کورونه او څلور مارکیټونه هم ډیر زیانمن شوي دي. په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتو بین الافغاني ډیالوګ پیل شوی دی چې د طالبانو مرکچان هم پکې برخه لري. له کابل په دې غونډه کې د ګډون لپاره په لسګونو سیاستوال، مدني فعالان، پخوانی جهادي څیرې او شزي ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د استازو په خبره چې په قطر کې د سولې ووم پړاو خبري د بین الافغاني خبرو له کابل ځندول شوی دي. د قطر او جرمني په کوربتو دغه خبري د جرمني د یو بنسټ له خوا تنظیم شوی دي. دغه خبرو یو برخوال په پاکستان کې د افغانستان خوانه سفیر حضرت عمر زاخلوال دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري، د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایی کولو کې و همدارنګه بعد بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاده او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبري بر روانه سې شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاده تیر ماښام په دوحه کې له ځینو شوزو سره چې د افغانستان د سولې پر بهیر د خبرو لپاره دغه هیواد ته رسیدلی دي بحث وکړ. دغه شیزي په هغه ډله کې شامل دي چې له کابل په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته تللي دي. د حزب اسلامي ډلې مشر وایي د جمهوری ریاست پر روانو انتخاباتو کې باید افغان کډوالو ته هم درې ورکولو زمينه برابر شي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ولسمشری په ټاکونو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید له بایومټریک سیستم څخه کار واخیستل شي. په دغو ټاکنو کې د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر باید درغلي ونه سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دی د دغه بهیر تضمین وکړي. له بایومټریک سیستم څخه د استفاده وسي، هیڅ افغان دي د رای له حق څخه نه محروم کیږي. دوی نه غواړي چې کډوال د خپلې خوښې شخصیت وټاکي. دا یو سیاسي کار دی چې کډوال د رای له حق څخه بې برخې پاتې سي. دا څرګندونې په داسې حال کې چې د جمهور ریاست ټاکنو ته تر نیوي لږې ورځې پاتې دي. ځینې سیاسي ګوندونه او سیاستوال ګر کې وی چې دغه انتخابات باید په شفاف ډول تر سره شي. په نه حل کې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهور ریاست په ټاکونو کې د بایومټریک سیستم د کارونې لپاره چمتووالی روان دي، خو کمیسیون وی په ټاکونو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه لا فیصله نه ده شوې. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل شوي حد څخه د خپلو ایراني مغني کول اړولې دي. د اعلان په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په یو اړخیز ډول دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د سخت بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ایران د دولت ویان علي ربیعي نن په تهران کې خبریالانو ته وویل نن به موږ د ایراني مغني کول د 3.8% له حد څخه واړو او د غلظت اندازه به هم زموږ د اړتیا پر اساس ټاکل کیږي. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی خبرلانه ته ویل چې ایران په اټومي تړون کې خپل تعهداتو لري کېدو ته دوام ورکوي.
روند کاهش تعهدات
د ایران اسلامی جمهوریت د تعهداتو د کمیدو بهیر دقیقا د تلون د خوندیتوب لپاره د ایران یو حرکت دی، نه د تلون د لمنځوړلو لپاره. که د تلون نور مشترکین ونه توانیږي خپل ژمنې پرځای کړي، دغه بهیر به ښایي په تلون کې زموږ د حضور د پای ته رسیدو سبب شي.
در بدسل کې د چې پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ل خپل ایرانی سیال حسن روحانی سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ویلي چې هڅه کوي د ایران او غربي شریکانو ترمنځ د ډیالوګ د دوام لارې چارې پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي وایي واشنگتن له جرمني غوښتنه کړې چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د همکارۍ لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې لپاره د امریکا ځنګړي استازي جیمز جیفري په هغه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي واشنگتن د جرمني له پوځ څخه غواړي چې سوریې ته روزنیز ځواکونه، لوجستیکي متخصصان او تخنیکي کارکوونکي ولیږي. جیفري په دې اړه د جرمني له ویلند ام سونګ تانګ ورسپانې او د جرمني له خبري اژانس سره خبري کړې دي. جیمز جیفري ویلي د جرمني غواړي چې سوریې ته پلیز ځواکونه ولیږي چې تر یو حده د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې په دې اړه د برلین ځواب ترلاسه کړي.
خبرونه مول ازادي رادیو نا واوریدل کډ غواړي دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غزنی ښار کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې د وجل شوي او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دا چې دغه ناستې ته د سیاسي چارو کارپوهان څومره خوشبین دي
په زمینی ډول کولی شي، اما فارسي ډول نشي کولی. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک پلاس ورکړي. بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي.
په یو بل راپور کې اوري چې په کابل ښار کې ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي.
څو وړې مو دا واخیستې ده، هیڅ فایده نه ده کړې. که په نسنا کې ده، که په میوان کې ده، که په دا وزیر اکبر خان کې ده.
په کندهار ښار کې د مارانو یو روزونکو د مارانو د زهر د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
یو ځل دغه لنډۍ چې ویلم دغه درو دنګ لنډۍ زه ډېر ټینګ خوښ کړلم، ما ته مرګ ته ورسولم. او یو وخت په شاغه کې دا کوکه مار ورته وایي.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او ورکشوي ځان خبرونه لرو. ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د غزنی په مرکز د لومړی حوضې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یو کنډک باندې موټر بم چاودنه شوې ده. ویل کېږي داسې چې په دغه چاودنه کې 2 تنه وژل شوي چې اته تنه د ملي امنیت منصوبین دي او 4 تنه ملکیان دي. همداشان په دې موټر بم چاودنه کې زیات شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبل رسېدلې ده. ویل کېږي داسې چې د ښوونځي زده کوونکي هم پکې شامل دي. همدا اوس سره د غزنی نظم همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په لیکه د تاثیر صاحب ستړي مشي. ویل کېږي داسې چې د زیانمنو شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
ډېره مننه ګران همکاره. هو، نن سهار شاوخوا 3 بجې د غزنی مرکز ته چې کومه په شامیر سره سیمه کې د ملي امنیت پر یو حوزوي مرکز او سوال طالبانو لور یو ځانمرګ دی دوستو، نو زیات مرګ ژوبل. که څه هم چې د غزنی ملکی شپخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت تر چاودنې وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه بریټ کې 1500 تنو تمرجوب لاوشته ده، خو د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا استاد جزئیات چې کله ما پوښتنه وکړه راته ویل چې په دغه بریټ کې د 1500 امنیتي منصوبینو په ګډون 1300 تنو تمرجوب لاوشته ده. نوري زیاتوي 2 تنه امنیتي سرتیري او 4 ملکی کسان وژل شوي دي، او د 1900 امنیتي سرتیرو په ګډون 1100 تنه نور ټپیان دي. د خبره په ټپیانو کې ډیری برخه یې د خصوصي لیسې زده کوونکي دي، خو ښځې او نور ولسي وګړي هم پکې ګډون لري. نوري زیاتوي د یادې حوزې مسؤول او ځینې نور منصبین د سهار جلسې لپاره د ملي امنیت ریاست ته تللي وو، نو ځکه د هغوی تلفات کم دي. هغه وایي په دغه پیښه کې 2 هستوګنیز او څلور سوداګریز مارکیټونه سخت ځانمن شوی دي او شاوخوا ډیری هستوګنیزو کورونو مارکیټونو او هټیو ته هم ځان نه اوښتي دي. بلورته د وسوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویل دي چې په دغه برید کې چې دوی ترسره کړی د لسګونه تنه امنیتي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي خو شمېر یې کرنه ښودلی. دوی په دغه خبر پاڼه کې ویل دي چې دغه مواد او یو لاری موټر کې ځای پر ځای کړی
او تاثیر سه که څوم طالبانو لاری موټر یاد کړی تاسو هم سیمه ته تللی یا سیمه کې خلک سوې عیني شاهدان سوې او د سیمه وضعیت اوس په اتحال کې ده.
کله چې زه سهار 14 وروسته د پیښې ځای ته لاړم هلته ډېر خوف او ویره و د خلکو په زړونو کې. کله چې ما له ځینو خلکو سره خبرې وسوې چې دغه 14 د ټول موټر د عمل رامنځته شوی ده ځینو کسانو دا ویل چې دا یو تونس ډوله موټر ده خو ځینو نورو بیا دا ویل چې نه دا یو هموی ټانک ده او په هموی ټانک کې دا 14 شوی ده. کله چې ما دغه موټر دغه انفجار شوی موټر ټوټې وکړې هغه هم د تونس نه معلومې دي بلکې یا په اصطلاح د لاری موټر به وي او یا هم دغه هموی ټانک وو. د دې تر څنګ چې خلکو کې ډېر ویره خوف دغه د کورونو خلک چې ډېر ټپیان شوي وو دردمند شوي وو د دې تر څنګ د دې کورونو ډېر ځانمن شوي وو. تاسو پوهیږئ چې د غزنی خلک یو غریبه طبقه ده هغه د دې تر څنګ چې په ځانی ځان باندې ډېر خپه کیږي دمره په مالی ځانم د خلک ډېر خوابو دي وو
ځکه ډېر شکرونه یو څنګه نړیدلی او ځان منځته وي. تاثیر صاحب د غزنی خار په امنیتي وضعیت باندې کلک وغږیږي کڅوم د خار سمو دوړان دی یو ورده وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی او پروسیو کې بیا هم د غلطه د خار په شاوخوا پوسټو باندې د حمله راپورونه ورکول کېدل اوس د غزنی امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ګور کله چې 13 اگست میاشتې 2013 کال کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل نو هلته ډېره سخت مرګوب له واوښته. خو بیا لاغه وروسته چې کله د غزنی والی مقابل ته لاړ یا ولس مشر دغه ولایت ته سفرونه وکړو یا د ناټو چې کوم دلته هغه استاد دی هغه راغلی وو یا د ملي دفاع وزیر او یا د کورنۍ شره وزیران رالو دي له خلکو سره دا وعده وکړي چې موږ به غزنی پر امن کوو او دې ته موږ ډېره توجه اړولې ده. خو څنګه چې پکارو هغه ډول دغه خلکو تر اوسه پوری پاملرنه نه ورته کړې ګوري موږ تاسو ار عموما دا راپور نه درو چې تقریبا هر ماښام یا هر مخصوصن یا هر دوه مخصوصن د ښار پر کمربندي پوسټو باندې جګړې د ښار د ولسوالیو پر پوسټو جنگي د ښار هغه ولسوالۍ چې هغه ښار تر انتقال شوی دی لکه خو خوجومري
تاثیر صاحب کبیر تر وګرځو د نن ورځې موټر بم چاودنې ته تاسو د خوانځي یادونه وکړه چې د خصوصي خوانځي زیات شمېر زده کوونکو ته مرجوب له اوخت د ټپیان شوی دي دغه خوانځي ته تاسو تللی وی لنګ دیم وکړو د خوانځي وضعیت څنګه وو؟
ښوونځي ته ځلالم د ښوونځي وضعیت نو وخت دی نږدې دا ښوونځي بيخي چې د یو لس متر په فاصله باندې به می چاودنې څخه ده نو د ښوونځي وضعیت ډیر خراب وو. د ښوونځي له ماشومان سره چې ما خبرې وکړې به باندې ما را شاید پر اتلونکي خبرونه کې راپور هم باندې ولرو هغه ډیر وارخطا وو دوی داسې ډیر محسوسول دي ویل چې دغه چاودنه د کتدی په ښوونځي باندې ستوي نو د ښوونځي وضعیت د ښوونځي د ماشومان او د ښوونځي د استادانو وضعیت انتهایی
ډیر خراب ډیر زیات مننه درنو دوستانو حبیب الرحمن تاثیر چې په غزنی خار کې د نن سهار د موټر بم چاودنې ورسته حال درکو دا په داسال کې چې 13 ونې دلته په مرکز کابل کې هم په ورته موټر بم چاودنه کې یو خونځي الکترلګه 500 تنه زده کوونکي ټپیان شوی او دا چاودنې په داسې حال کې کیږي چې نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمنی او قطر د حکومت په قربتو بین الافغانی ناسه پیل شوې ده. دغه ناسه دوه ورځې دوام کوي چې په کې له طالب استادو سربیره یو شمېر افغان سیاسي ستوالو مدني فعالینو او میرمنو هم غډون کړي. د افغان حکومت اجرایي ریاست د ناسل ټولو غډونوالو غوړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ باندې جدي خبري وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې
د لومړي ځل لپاره د بلابلو ډلو شاوخوا اویا افغانانو ترمنځ بین الافغاني غونډه د قطر په پلازمینې دوحه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په وینا سره پیل شوه. د غونډې د پیل په شبو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمیر نورو بهرنیانو هم ګډون کړی و چې وروسته له غونډې ووتل او افغانانو خپلو منځونو کې خبرې پیل کړې. د قطر بین الافغاني ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او ګډونوال به پکې د شخصیتونو په ډول د افغان سولې لپاره خپل نظرونه شریک کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قطر د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغان سولې په اړه ښه تصمیمونه ونیسي.
ټول افغانان هم طالبان لوري او کپی واقعا سولې غواړي او هم هغه پلاوي چې له کابل ورغلی دی دوی باید د افغانستان د خلکو حقونو ته او د سولې پروسه چې بیا په افغانستان کې د ثبات لامل شي او 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 دغه روانه جګړه او نامي چې دا او د وینې پیدل چې په افغانستان کې دي دغه د بندولو په نظر کې یو سره د څه تصمیمونه چې سبا د افغانستان خلکو ته توکاجه و رامي راوړي.
په دغه ناسته کې شاوخوا ولسو طالباستازو او له کابل ورغلي درې پنځوس کسیز پلاوي چې پکې افغان چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوال مدني استازي او میرمنې هم شامل دي ګډون کړی. ناسته د بندو دروازو تر شا کیږي او رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غونډې له تالاره راپورونه چمتو کړي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغه غونډې ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلي حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د قطر غونډه د دوو هیوادونو له لوري راغوښتل شوې ده.
د بین الافغانی دیالوګ په نامه افغانان بلل کیږي. حکومت خبر نه دی، جمهور رئیس خبر نه دی، حکومت اعلامیه ورکوي چې موږ له تفصیلاتو خبر نه یو. ورته معلومه نه ده څوک بلل شوی، له سیاسي ګوندونو سره مشوره نه ده شوې. دو بهرنیو هیوادو او د هغوی د افغانستان په ارتباط استازو دا پریکړه کړې چې څوک راوبلي. اجندا معلومه نه ده، افغانان ترې خبر نه دي. د دوی نه به یو پریکړه راباس او دې ته به د ټولو افغانانو د افغان ولس د پریکړې نوم ورکوي او بیا به عذاب ته وایي، دولت ته به وایي چې د ملت غوښتنه دا ده. دا کټ مټ هم هسته لکه چې په بون کې دوی
یا د غونډه کومه ځانګړې ایجنډا نه لري. خو وبلیدل سي چې سبا ورځ د غونډې ګډونوال د خپلو خبرو په اړه ګډه اعلامیه خپروي او کنه. دا په داس حال کې ده چې په کوربه هیواد قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب لاو ترمنځ ووم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ویلي دي چې د خبرې د بین الافغاني خبرو له امله دوه ورځې ځنډولې دي چې وروسته به پیل سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدرانو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. و مو اوریدل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر د حکومت په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان دغه ناسته ته خوشبین دي. دغه کارپوهانو لډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل دا ډول ناسته افغانان سره نږدې کوي. له خالد سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړي او په سر کې د قطر د غونډې د موثریت په اړه ترې پوښتنه کړي.
د غونډي مؤثریت فقط د دې کې لیدل کېږي چې طالبان به د افغانستان سیاستوالو ته خصوصا د خلک د افغانستان څخه تللي دي، دوی ته به د خپل د حکومت د تشکیل په عین زمان کې د ښځو د حقوقو مسله مطرح کېږي، د بشري حقوقو مسله مطرح کېږي، د نظام شکل مطرح کېږي. په عین زمان کې د سولې څخه وروسته چې طالبان څه غواړي دغه نورم ابرازېږي، دغه نورم راڅرګندېږي. په دې معنی باندې په داسې غونډه کې فقط لومړی ګټه دا ده چې افغانان سره نږدې کوي، یو بل سره نږدې کولای شي، خصوصا حکومت ته ممکن یو چانس فرصت ورشل دي غونډه نه په استفاده باندې ترسو د طالبانو سره مستقیما کېږي، ځکه په دې کې د حکومت چارواکي دی ولاغي په شخصي ادرس باندې تللي دي، اما د طالبانو نظریه واخیستل شي او داغي هغه تحلیل کولای شي. دیم قدم کې هغه طالبان پاینده کې غواړي د نور روخانه کېږي، د افغانستان خلکو ته روخانه کېږي چې طالبان ممکن په آینده کې د سولې څخه وروسته شکل د راضي او د حکومت او د نظام برخه ګرځي. دوی باید کوم اساسات نظر کې ونیسي. په عین زمان کې طالبان لپاره هم قابل د اهمیت دی تر څو دوی پوه شي چې د افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ولس څه غواړي. هغه خطاوې، هغه تېروتنې شي طالبان د خپل واکمنۍ په نظام په وخت کولې، هغه څخه جلوګوري شي، هغه څخه مخنیوي وشي. زه فکر کوم چې دغه لویه ګټه ده
او دغه خبرې به بین الافغاني مستقیم مذاکراتو ته لاره پرانیزي.
په زمینی ډول کولای شي، اما په اصلي ډول نشي کولای. په زمینی ډول په دې معنی باندې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک پلاس ورکی، بل اخر حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي. او اگر چې حکومت زیات غوړی تر څو طالبان سره کینه، ما طالبانو کې دغه خلک نشي کولای په اصلي ډول باندې چې پر طالبان فشار راوړي چې په مستقیم افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات او خبرو لپاره کینی. دغه خبر دا تر څو چې د امریکا او د طالبان ترمنځ غیبی خبرې، لمرنی خبرې حل شي ونه وسی، زما باور دانه ده چې د افغان حکومت د مسکمن طالبان سره د ناس لپاره زمينه مساعده شي، ځکه طالبان اوس هم په خپل دریځ باندې تاکید کوي. دریم مهمه خبر دا ده چې امریکایان تر څو او نړیواله ټولنه پر طالبان باندې وقوي فشار ونوړي، او دغه فشار په دې معنی باندې باید تعریف شي چې هرو مرو به طالبان د افغانستان د حکومت سره څو خبرو دپاره کښېني. یعنی زما باور دا ده چې اصلي اړخونه، اصلي صلاحیتونه بل چا سره دي، چې هغوی باید د افغان حکومت او طالبان تر منځ د ناستې زمینه مساعده کاندي. اما دغه ناستې حد اقل یو ضمني اشاره ورته کولی شو، اولې تضمین نشو ورکولی چې وکولی شو د افغانستان او طالبان تر منځ یا د افغان حکومت او طالبان تر منځ ناس لپاره زمینه ساز شي.
د بین الافغاني داسې غونډې د قطر د اووم پړاو غونډو پایلو سره مرسته کولی شي؟
پړاو غونډې چې دي، ناس چې دي، هغه فقط د طالبانو او د امریکایانو تر منځ خبرې دي. دغه ناسته چې دا به مستقیمه نه شي کولی چې په دې مسله کې امریکایانو او طالبانو سره مرسته وکړي تر څو یو مطلوبه نتیجه حاصله کاندي. اما بیا هم اهمیت ورکولی شي په دې معنی باندې چې په اووم پړاو کې مهمه خبر دا ده چې افغان حکومت او طالبان باید خبرو ته سره کښېني، او دا د پرمختګ عمده تکه بل کېږي او تعریفېږي. اما اهمیت ورکولی شي، یعنې مهم کولی شي، ولې په ټوله کې تر اوسه پورې له بده مرغه چې طالبان او امریکایان هغه تضمین شوی پرمختګ چې باید روښانه کړي لا نه دی روښانه کړی. په دې معنی باندې چې پرمختګ صورت نه دی نیولی، او طالبان له داسې غونډې نه په مستقیم ډول فشار نشي، تر فشار لاندې نشي راتلی چې هر څه د دې برخوالو د خبرو څخه متاثر شي او ومني. په دې معنی باندې چې یعنې د امریکا او طالبانو تر منځ په خبرو کې دغه ناسته، دغه غونډه ډېر زیات مؤثر نه شم بللی، ولې اهمیت ورکولی شي مهمه ده ورته.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري د سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد ساداتو چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله. لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم یو ټولنیز موضوع. د کابل ښار په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي حکومت یې باید مخه ونیسي ځکه روغتیا ته زیان رسوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د بې کیفیته درملو د خرڅولو مخنیوي ته تدابیر نیول شوي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
دا د انیسې غږ دی چې څو ځلې له دغو درملو استفاده کړې خو وضعیت یې ښه شوی نه دی. انیسا وایي د زړه تکلیف لري او هر کله چې درمل مصرف کړي پر روغتیا اثر نه دی شوی. پر درملتونونو سربیره د کابل ښار په پولو خشتي سیمه کې هم د درملو د خرڅون په لسګونو ټوکرۍ لیدل کېږي چې تاریخ تیر شوي بې کیفیته او غیر معیاري درمل پکې خرڅېږي. یوازې په دغه ځای کې دا ډول درمل نه خرڅېږي، بلکې کابل خاریان وایي حتی په ځینو درملتونونو کې هم بې کیفیته درمل پلورل کېږي. قاسم وایي
کاملا بې کیفیته، د افغانستان هیڅ کیفیت دا وجود نه لري.
د افغانستان په درملتونونو کې اکثره درمل بې کیفیته او تاریخ تیر شوی. ما څو ځله درمل اخیستي خو مؤثر نه و. تر مې هم ناروغ شو، د دې ځای درملو پرې تاثیر ونه کړ. پاکستان ته مو ولي حکومت باید درملتونونه کنټرول کړي. په کابل ښار سربیره کوم کسان چې د درملنې لپاره کابل ته راغلي په ولایتونو کې هم له بې کیفیته او تاریخ تیر شو درملو نه شکایت کوي. اسماعیل چې د تخار ولایت کابل ته راغلی وایي
څو ورې مو دا واخیستې ده، هېڅ فایده نه ده کړې، که په ابن سینا کې ده، که په میوند کې ده، که په دا وزیر اکبر خان کې ده، ټوله تاریخ تیر شوی ده. چې ډاکترانو ته هم دوایي ورورو وایي دا کمپنۍ غلطه ده، چې بیا هم دواخانې ولا تورزو بیا دغه دوا ده، او دوایي ټوله بې کیفیته ده، هېڅ فایده نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار درملتونونه هم مني چې په ځینو درملتونونو کې تاریخ تیر شوی درمل پلورل کېږي. د بې کیفیت او تاریخ تیر شوی درملو خرڅلاو یوازې عام خلک نه، بلکې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د دغه وزارت وایان وحیدالله مایار وایي د بې کیفیته درملو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي.
بدون شک ادویه بی کیفیت در بازار بسیار زیاد بود.
دی وی پرته لشک په بازار کې بی کیفیت درمل ډیر وو. خو اوس د کیفیت د تضمین لابراتوار جوړ شوی. د دغه ستونزې د حل لپاره په ولایتونو کې هم لابراتوارونه جوړیږي. بنسټونه په سلورو حوزو کې خودل شوی. د وارداتي درملو د کنټرول لپاره په هرات، جلال آباد، پکتیا او بلخ ولایتونو کې جوړیږي او راتلونکي کال کې به ګټه اخیستنه ده. اوس پرل شو.
بهره برداری سپورده خاط
خاغله معیار وای په ورستي وسلور کلونو کې نه سو شرکتونه چې بي کیفیته درمل واردول تړل شوی او جوازونه لغوه شوی دي. که هم په هیواد کې دننه د درملو د تولیدولو یو شمیر شرکتونه فعال دي، خو د ناروغانو اړتیاوې نشي پوره کولی. له همدې امله افغانستان د بهرنیو درملو واردولو ته اړتیا لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس ورځو کندوز ولایت ته. د کندوز دولتي شورا او د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له څلورو کالو راهیسې د قلیزال ولسوالۍ زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه مسلې عام خلک یې له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې دا رپورټ رسولی.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له څلورو کالو راهیسې د دغه ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه راز حکومت د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې پاتې بولي. د کندوز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک قریه هم به اختیار دولت جمهوری اسلامي افغانستان د قلیزال نیسته.
د قلیزال ولسوالۍ یو کلی هم د دولت تر واک لاندې نه دی او یوازې د ولسوالۍ تعمیر چې د ابدان دښتې په سنډه کې موقعیت لري د دولت تر ادارې لاندې دی او پاتې ټوله ولسوالۍ د طالبانو په واک کې ده او د ولسوالۍ ټول عواید وسلوال طالبان اخلي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې نه یوازې د قلیزال ولسوالۍ مسله بلکې د کندوز امنیتي موضوع په وار وار د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې د نوموړي ولسوالۍ وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې.
تنها تعمیر ولسوالۍ بس دولت هست او مطابق عراضی ساعت و قلیجات
یوازې د ولسوالۍ تعمیر د دولت تر ادارې لاندې دی او نور ټول کړي د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او موږ تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د خلکو ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. په ورته محل کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې دولتي چارواکي له څلورو کالو راهیسې له دوی سره ژمنې کوي چې نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو په عمل کې څه نه لیدل کیږي. د کندوز د قلیزال ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو محمد حسن او نصیر کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
دا قلازا کې څلور کاله کېږي چې طالبان دي، نو دولت دا څه نه کوي چې د قلازال بیرته ونیسي او موږ ولاړ شو. هسې خلک خطا باسي ووایي چې نن عملیات کوو، سبا عملیات کوو، تصفیه کوو، هېڅ نه شي تصفیه کړي. موږ څلور کاله کېږي د قلازال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلا په کندوز کې دلته ژوند کوو، اما هېڅوک د موږ غمی نه ده خوړلی او موږ سره کوم نوه مرسته هم نه ده کړې.
په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ وایي سه سرور حسینی بیا وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره باید د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شي.
تا یه پلان های منظم امنیتی که از قبل ترویزی شده انشالله
امنیتی و دفاعی ارگانونو پا دیاره خپل پلانونو جوړ کړی دی او دیر جربه دی قلیزال ولسوالی دی وصلوال و طالبانو لوجود سخت تصفیه شی او دی خلق و لپاره با دی آرام اجوان زمینه برابر شی. دی قلیزال ولسوالی دی 50 کلومتر واتن پا در لودو سره دی کندوز خر شمال لودیز لوری تا موقعیت لری او دا غراز دی بل خلیت لکالدار ولسوالی سره هم پول لری او برسیر پر دی 50 کلومتر پا اگدوال له تاجکستان هوا سره پوله لري او سرحدي سیمه هم د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
او له کندوز ورزو کندهار ته. په کندهار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مارانو دغه روزون کې وایي د کلونو رئیس د مارانو پر روزنه بوخت دی، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په راتلونکي کې د مارانو د روزنې لپاره د فارمونو د جوړېدو پلان لري. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
اته دیش کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلس کلن رئیس د بیلابیل مارانو پنیونه او روزنه بوخدی. نو موړی د محل په خپل کور کې لسکونه ماران ساتي. محمد ولی وایي مارنیونه ورته اسانه ده او په خپل ژوند کې د ډیرو غټو او خطرناکو مارانو سره مخ شوی. خو دوه ځله د مارنیونه په وخت کې مارانو ډیر سخ چچلی دي.
دوه ځله یو ځله دغه لنډی چوالم دغه درو دغه لنډی زه ډیر ټینګه خوش کړله ما ته مرګ ته ورسولم او یو وخت په شاغه کې دا کوپه مار ورته وایي دا کوپه مار مې را اخیستی پر دغه رسته ګوتې ووالم. داس په ډبره ناستم لاندې را شوکړم هغه ډیر ټینګ خوش کړلم. دغه دوه ځلې زه ډیر ټینګ دایوانان خوش کړی یم.
محمد ولی وایي په کندهار کې تر 300 ډوله زیات ماران ژوند کوي. د ده په خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنې فارمونه جوړ کړي، د زهرو د راټولونې څخه به یې کافي عاید ترلاسه شي.
خلک یې باسې په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي، او د دې کوم دغه چې مواد هغه پرستلی شي، ځکه په کندهار کې نشته. په دې نشته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې. اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک نشته دغه وکړي، موږ هم کولی شو چې وباسو د دې څخه یو شی وباسو، یو قسم دغه جنجي جوړ کړو، خو داسې شی نه لرو، امکانات نه لرو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې، خو په خبره د مارانو د روزنې او زهرو ټولولو لپاره د فارمونو د جوړېدو پر طرحه له خپل وزارت سره کار کوي.
دا موضوع دلته اوس په کندهار کې نوې ده. دلته هم ځینې زموږ وطنداران پیدا شوي دي چې دغه کارونه کوي. دوی په شخصي طرح کې خورا دغه خطرناک کار هم دی، خو بیا هم د خپل د تخنیکي اړخ نه دی دا کار کوي. ښه خبره ده که دوی غوښتنه سمه ده، دوی دې موږ ته خپله درخواستي راکړي، موږ وزارت زراعت ته بیا خصوصا د طبیعي منابعو ریاست ته به د دې هغه درخواستي واستو، د دې د غوښتنه به موږ هلته ورسو.
د هیواد په کچه هرات لومړنی ولایت دی چې پکښې د مارانو او لړمانو د زهرو د تولید فارمونه جوړ شوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري 4:30 شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي وایي د ملي امنیت پر یوه ماموریت د نن سهار په موټر بم حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شپږ او د ټپیانو یو سلو او اویا ته رسیدلی دی. خو د روغتیا وزارت ویان وایي چې په پیښه کې 12 تنه وژل شوي او یو سلو نه اویا تنه ټپیان شوي، چې اکثریت یې د ماشومانو په ګډون ملکیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتوب بین الافغاني غونډه پیل شوې ده چې د طالبانو مرکچیان هم پکې شامل دي. له کابل په دې غونډه کې د ګډون لپاره پلازګونو سیاستوال، مدني فعالان، پخوانی جهادي څیرې او شزی ورغلی دي. د حزب اسلامي ډلې مشر وایي د جمهور ریاست پر روان انتخاباتو کې باید د افغان کډوالو ته هم د رای ورکولو زمینه برابره سي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید له بایومیټریک سیستم څخه کار واخیستل سي. ایران اعلان کړی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له ټاکل شوي حد څخه د خپلو ایراني مو غني کول اړولې دي. دا اعلان په داسل کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په یو اړخیز ډول له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش د الف لوبډلې په وړاندې د پیل شوې سلور ورځنۍ د سیالۍ په لومړۍ پاڼۍ کې تر بنگلاديش سلور منډې مخکې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي د بنگلاديش په خولنا ښار کې په یو ځای کرکټ لوبغالي کې روانه ده.
چې په دې کې افغان الف لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې تر بنگلاديش سلور منډې مخکې شوه. د بنگلاديش د خولنا په خاص یو ځای کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او بنگلاديش
افغان لوبډله اوس مهال سلور منډې مخکې ده او بنگلاديش به نن د خپلې دویمې پاڼې پیل کوي او سبا د لوبې وروستۍ ورځ ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال د فوټسال د شل کلنو لوبډلې لوبغاړي وستایل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د لوبغاړو هڅې او ویاړونه وستایل او د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. ښاغلي دانش ویل حکومت د ورزش د ودې او پرمختګ لپاره ژمن دی او په دې وروستیو کې د دولت او د بدني روزنې د رهبرۍ د پاملرنې له کبله ورزش په ښه ډول پرمختګ کړی. او د کرکټ اکثریت شنن کی په دی باور دي چې خی انګلند د کرکټ د 2019 میلادي کال جام وګټي. دا ځکه چې انګلند په خپل کور کې لوبيږي او لوبډلې هم غختلې ده. همداشان استرالیا او هند هم د دغه جام دوه احتمالي ګټون کې بلل کیږي. د استرالیا په خوانی لوبغاړي او مبصر برټلی د استرالیا د کرکټ د نړیوال شورا په پانی ته ویلي چې استرالیا به یې ګټي. هغه ویلي استرالیا 15 ځلې نړیوال جام ګټلی او پوهیږي چې څنګه نړیوال جام وګټي.
نجه صفایو چې د نن ورځی لند ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل، لدی ورسره دوه ونیزي خبرونه د انصاف پلټه کې او ورکشوي عزیزانو برنامه لرو. اګه وخت لري دا هم را سره واوري. تر بل خبرونه ته الله پامن.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کې زما د یو سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې راځي خو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زخن محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د تخار له ولایته د خال محمد په نامه د ملي اردو یو پخوانی افسر ازادي رادیو ته ویلي چې څو کاله مخکې په وظیفه کې معلول شوی او د دفاع وزارت ورته مکتوب ورکړی چې د تخار په ولایت کې د دته یو نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي څو کاله کېږي چې د تخار ولایت په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو په اړه اجرات نه کېږي. دغه ستونزه مو د تخار د والی لوایاند خاغلی جواد هجری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خال محمد او ورپسې به د خاغلی هجری څرګندونه واوري.
د انصاف په لټه کې
نوم د څه دی ورور؟
نوم خال محمد ده.
د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
ولایت تخار نه ولسوالۍ خوځغر نه.
مشکل د څه دی؟
مشکل دا ده کنه مونږ سرپنه نه لرو د وزارت دپنه مالل من ما ته مکتب راکلی کې ولې نه تا ته یو نمره زمین ورکړي تا ته ځان ته سرپنه جوړه کړه او مکتب ته خوځغر ته راغلی د ښاروالۍ ولسوالۍ ما ته زمین نه راکړي.
ستا په خبره مکتوب هم ورغلی چې ده ته د یو نمره ځمکه ورکړي، نو مقاماتو ته خو به دې مراجعه کړي؟ هغوی څه وایي؟
وایي چې زما سره زمین نشته، مرکز ما ته ایده دا راکړی نه ده، زمون په مخابخ قماندان ته موجود ده ما ته زمون نه راکړي.
ستا معلولیت څه ده؟ مقصد مې دا چې د بدن کوم غړی دی زیانمن شوی؟
زه یو پخه قطعه ده دوه سترګې نه لرم.
ته په وظیفه کې معلول شوی او که په کومه بله پیښه کې؟
و وظیفه کې مال شوی ولایت هلمند کې 215 قلورده کې دریم لیوا کې د ولسوالۍ ګرش کې مال شوی.
ها تخپل کور یا ځمکه سی شانه لري؟ مشکل دی سومره ده؟
نه نه نه، زه مونږ زمونږ نن لارو کرای کور نه کو زندګی کو دلته یو زما پلار کور کو هغه هم خراب شوی ده کنه بلونه راغلی ده یو طرف سلاو واخص مونږ هم د ډیر مشکلات د چارو متاسفانه د شهروال مات مونږه همکار نه ده کړی. ما شهروال ته مراجعه کړې، شهروال وایي کې مشکل ده راځه ته مونږه جواب راکړي. دغه سوال ته جواب ورکړی دی ولایت کې شاه اراضي کې لمس.
څو کاله کېږي چې اریزه دې ورکړې او رسیدګي ورته نه کېږي؟
یار ۱۵۶ کاله کېږي کنه.
دا مکتوب دې د دفاع له وزارت اخیسته؟
او وزارت دې په نه واخیسته.
خا چې مکتوب یې درکړې او دغه مکتوب تر ولایت هم رسیدلې او په اړه اجرات نه دي شوي، بیا وزارت دفاع ته تللې او دا شکایت دې کړې؟
دا کار د وزارت دفاع دلته تاخر کې نمایندګي نشته. اوس یو کمشاري ده کنه، هغه کمشاري ده مراجعه کړل چې کابل ته کابل ته دې لاره ده کنه مونږ کریم متر کوم ځای نه کو حکومت دغه وزارت دفاع نه یاد راغلی مونږ خبر شي کنه وزارت دفاع نه ویسور مخ کې وزارت دفاع تاخر ته راغلی مونږ خبر نه وو کړ مونږ اطراف ته زندګي کو هغه څوک خبر ده کنه مونږ نه پریدي کړه هلته ځال یو ولسوالۍ شعبه ته مونږ نه پریدي کړه ځان ته کښېنه د مکتب ارزه یا هر شی ده کنه هغه عسکر واخیست مونږ نه پریدي کړه خپل مشکل دغه وزارت دفاع یو اله هر څوک ته کنه هغه ته ووایو.
ښه، اوس وروستۍ غوښتنه د څه ده؟
زما وختنا دا ده کنه والد صاحب نه ریاست راز نه شاروالی نه یا ولسوالی نه مونږ زمون د اختیار سته راځبن کرا که مونږ سرپن الله
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د تخار د والی له بیان خاغلی جواد هجری سره هم شریکه کړې ده. جناب هجری، د تخار له ولایت د ملي اردو یو پخوانی بریدمل خال محمد ازادی رادیو ته ویلي چې د وظیفې په جریان کې معلول شوی، د دفاع وزارت مکتوب هم ورکړی او مکتوب یې په وروستیو څو کلونو کې د تخار ولایت ته هم رسېدلی او د ولایت لخوا هغې مربوطه ښاروالۍ ته هم رسېدلی چې دغه افسر ته د یوه نمره ځمکه ورکړي. خو دی وایي چې څو کاله کېږي په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو په اړه اجرات نه کېږي. په دې حیسه کې ستاسې معلومات څه دي او د ځمکې د ورکړې پروسه څنګه ده؟
با ارتباط مشکل خال محمد جان افسر اردوی ملی خدمتان عرض بکریم، نه تنها خال محمد جان در مورد تمامی سربازهایی که به خاطر عزت و شرف سرزمین.
ښاغلی جواد هجری، زما ټولې پوښتنې په دری ځواب کړې او ویل د ملي اردو د افسر خال محمد د ستونزې په اړه باید ووایم چې دغه افسر او د ده په څیر نور سرتیر یا افسران چې د هیواد او خلکو په خاطر مبارزه کوي او د مبارزې په جریان کې زیان مومي او یا یې کوم ځای معلولیږي، حکومت او په تیره د تخار سیمه ییز حکومت هیڅکله بېمهري نه ده کړې.
اساس حکم ریاست جمهوری برای فعلا برنامه توزیع زمین را در ولسوالی دشت قلا و به همین ترتیب ولسوالی رستاق.
دیوی دغه افسر موضوع خواجهغار ولسوالی پورې اړه لري او خواجهغار ولسوالی له څو کلونو راهیسه ناامنه وه. د دغو ناامنیو له امله پکې د ځمکو د ویش پروسه وځنډېده، خو اوس چې هلته وضعیت ښه شوی پروسه یې بیا پیل شوی او انشاءالله دا موضوع به په لږه موده کې حل شي.
بیا 80% پروسه از پیش رفته و انشاءالله در جریان نمی سال 1398 ما رسما توزیع زمین به ورثه شهدا و به این ترتیب به کسایی که در اردو بودن و در پلیس بودن و به خاطر حفظ تمامیت ارضی سرزمین معیوب شدن و ما پروسه توزیع زمین را داریم و جریان توزیع زمین برای از اینا به زودی آغاز می شود.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د خواجهغار له ولسوالۍ نه د خال محمد په نامه د ملي اردو یو افسر ازادي راډیو ته ویلي و چې په وظیفه کې معلول شوی او د دفاع وزارت ورته مکتوب ورکړی چې د تخار ولایت د خواجهغار په ولسوالۍ کې د ده ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ډېرې هڅې وکړې خو د موضوع په اړه اجرات نه کېږي. او د تخار د والی ویان ښاغلی جواد هجری وویل د تخار ولایت په څو ولسوالیو کې د ملي اردو او پولیسو د شهیدانو وارثانو ته د ځمکې د ورکړې پروسه روانه ده او په لږه موده کې به دغه مسئله حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د رکوسو عزیزانو ګرانو مینوالو، د سلامونو او شو هیل پوره نکول سره د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن ورن کوم. ستاسو د بشپړ روغتیا او د ژوند په چارو کې برالیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړی برخه کې به لکه د تل په شان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خبرو چی د خپل عزیزانو خپلوانو پلټ کیدی. نو نور به وخت نه تیرو، راضی چی دغه پیغامونه په ګټ سره واورو.
الو السلام علیکم، زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. ز ازادي راډیو ته پیغام پرې غدن چې یو وکښوي د مساکلا او ولسوالۍ اوسیدونکو د اختر محمود په نامو او اوسیدونکو دلته دا وته کال کېږي چې کابل کې د نشي غونته د وزل کور ول دینه نیم خبره د علم اپاس نه خلاصوي. ما ټلیفون شمیره ده ورو رسی پر وایي څلور دې 55220. والسلام.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته سلامون. حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې د غادي کونر د مزار دی دریده او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې چې دلیده نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړي دلته کړې چې سر باندې ولاړي کړې موږ چې ولاړي دی وایي چې کونر ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان دې شماره باندې تماس ونیسي. او لومړی شماره چې پر اوسه ونه نیوې 318-815 شماره در بیا چې پر اوسه ونه نیوې 318-815 بل شماره در چې پر اوسه واویا نه نیوې 499 چې پر اوسه واویا نه نیوې 499 دا یو شته د کونار ولایت د مزار دی درې ما تقریبا دا مرد دې سلیویس دې 50-60 کالو پورې یې نو د ښځې د ځوانه کړه دلته په غزنی ولایت کې اوسېږي که د هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شماره در کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، نوم الحمدلله دی ده تمار الله چې څنګه سره اړیکه نیولې ده. دغه پیغام ده یو کسو عزیزانو خبرو ته ځم. دلته مصر په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نه راځي تقریبا د 19 کالو
دا څنګه څنګه مننه کوم. السلام علیکم، زه مسمی اولاد روزګان ولایت د غزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی، دماغي توازن هم ډیر نه دی ښه او ورونه قربان ته زه خبر کوم په دغه شماره دې زما سره خبر وکې 00-00-01-302 تلیفون شماره یو ور بیا 00-01-302. والسلام.
السلام علیکم، زه کوکون میزم د ندالی ولسوالۍ اوسیدونکی. زما پلار یار محمد نومیزي، یو ورور نومیې نور احمد دی، د بل د فضي احمد دی، د ماماګار نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل پایین دی کریم دی. څه دا دېرش کاله کېږي چې د ندالی ورجی کې جنګ و زه نادرکه سوی یم. اوس زه غواړم چې خپل د وړونو پلار سره تماس ونیسم. ما د لمبر چم نه زده چې ووایم
دغه زما پیغام دی اخبار کې. مننه، السلام علیکم. قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خور چې خپل نوم یې کوکو د ندالی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی، خپل شمیره نه و ذکر کړی، خو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې دغه شمیره ثبت شوې ده چې زه تاسو ته لولم: 0-04-02-15-53. شمیره یو ځل بیا تکرارم: 0-04-02-15-53. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګران اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کې وي، لطفا دې دغه شمیرې ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم، زه محمد ګل د زابل ولایت څخه پیغام درته سپارم. ما مدته یو ورځ وروسته د کار دی چې په نامه د رازګل مین رازمحمد نیمه دې د خپل زوی دا خبرې ته نه نس کې ولاه ټیکس یې سرګي دې څنګه سره دې کې چې موږ په کلی کې وسته دې دې کې له ونه له راځو ته دې آر ورور یې مخه دې ته دغه لمر باندې زنګ ووي 0-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
صفر یا اوه یا یو یو یا دوه دوه یا څلور نه هر مسلمان اوس مافاړ مسلم په دغه نمبر باندې زنګ ووهي دی خپله وایي زه د غزني ولایت یم لویه مزره راغلې ده تاسګل مې لیدم تاسګل زه یم وایي
خبر سم نشي کولای. السلام علیکم. بله السلام علیکم. زه وحید الله ژوندیم د کندهار میوند ولسوالۍ څخه لیکنه کړم دا پیغام درته پریږدم. خیر من پر دی د ګل محمد په نامو نیمه د غزنی ولایت دایي ولسوالۍ د زر خانکه د کلی غیاث کړی یعنی او د جمال خانکه فکر زیدی د پاتې خانکه وردان یادوي او د لهایت خانکه وردی نو بس که د خپل ورونه چې تقریبا هغه چې مصر معلومات نشي بس د ماته د پنځه مېرې ته زنګ راووي نه بل څوک چې تر کې سړی په عمر دې ښکلن دی دوه کاله چې د لیبستو مخاری شان کوي په خپل کې د نخته قریب مزه اوري خو مصر په دې ټلیفون شمیره آیډی کټین کې زمون د ټلیفون شمیره د 0 اویا 2 اویا 300 اتیا بیا هم تکرار 0 اویا 2 اویا 300 اتیا السلام و احترام.
بله سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته ګل محمد خوشاله د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. مخکې ابل ورځ او اوریدونکو ویل چې دا دغه د یو نفر یاد کې د داوود په نامه وو چې ولدا پیدا شوی دی. هغه که چیرې دغه شنه راز ما سره نشته او زما څخه د یاد ووتله که چیرې د هغه ځوان بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي او دا شمیره ما ته راشي نو ډېره مهرباني به مو وي که غواړي د زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي 0 5 3 5 1 4 2. یو ځل بیا شمېره 0 5 3 5 1 4 2. ډېره مننه د ازادي راډیو تختالیف چې زما پیغام داشي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واغیدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دوغه پیدا سیوی عزیزانو په ډله کې وي. اوس په هم راسو دوغه دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه مې کړې کرامات د رادیو اوریدونکو د خبرو ورک کوونکو ته خپل نوم سره د علیکم د هلمند ولایت مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراواس له فایل سینای ما زما د ماما سید د هم الله په نام باندې د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د حاجی مرګ د کلی سجن کې دي. ګریمان د بلا کال کې چې د خپل کور څخه دراکه دي لطفا د انساني مهرباني له مخې کدې زما څنګه غوري اته د استاد زما څنګه غوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې د زمان سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 5 1 4 2 8. د ټلیفون بله شمېره ده 0 3 1 4 3 3 9. او هر مسلمان دې چې د په اړه مرسته معلومات راکړي او خپل شرینې شاه پرګر لاسه کړي.
سلام علیکم زما پیغام دا دی زما یو ورور دی زایل لا نه میږي د صدور میاش کیږي د خپل کور دا د کڅوې دی هر چا ته بار ما کی یا دې په دا چې د شوډ بل شواله لري تر سره وایي چې پر اړیا څلور ته ودوس اکیا چېرته یو.
بله السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډیو سلامونه وړاندې کوم. پرسلام السلام زه خان يم د هلمند ولایت څخه سره راډیو کې سمور یو دوسی د ماسو په نامه تقریبا متنده کال کې چې درکې نشته او کور د هلمند مرکز لشکرګا کله کونه په سیمه کې دي. بل ورځ چې تر دې کې شر دی هغه نیاز محمد نیمیږي. نو کله د پاره باندې څوک معلومات لري او یادې ما غواړي نو رات باندې سمور سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسي او ان شاء الله هر څه د فارې باندې معلومات راکړي او شې دې مری زما ټلیفون شمېره د سپراویا اتیا په شپته څلور څو تنظیمي زلبیاو سپر او سپر ات سپر سپاس څلور نه پنځه د خدای په امان.
نو مطلعه د دې ولایت څخه د مخور د ولسمه ما وروزه چې اتابان نیږي باران دی دا یو کار کیږي ما تاسو ته ویلي کوم معلومات راکړي شبي.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو لنګه غم یې غدا چې دا ورکشو او دا ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه سبسکرایب دي دا باید ماته وخت نه منمیږي ازادي راډیو ته اومنه ولا چول کې چې دا پر څه وخت دغه کې نو دا ورسنه زموږ چې خپل دغه اعلان ورواچو چې دا پر څه بجه د کوم ورځ څه وصلنا
ګران اورور ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 15 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو السلام علیکم، زه ستاسو د ګریش ولسوالۍ د لار د سیمې تاسو سره د ټلیفون پر لیکه مې د لا په نامه یو لیک دی او د دې په اړه کې چې ایران تکل دې مور خپل لري په انتظار دي په توایا د غزما په نمبر او ما تر رنگ او زما نمبر دی چې پراویا د سو واویا ریټل ویش واویا یو زل بیا وایم چې پر اویا څنګه سو واویا ریټل ویش واویا صفقات و سلام
بریا السلام علیکم زاد الملک په اړه هلمند ولایت ګولانه سیمه سره ستاسو سره پاړی کې کېما زماره کاکا یو ویری چې نیمه قسمت لا دی تر نیمه ګولانه دی په دلس کالو مې لري تقریبا سلور میاشتې کې لري شنه درک شوی دی هر مسلمان ورو له پاړه معلومات لري په دغه شنه د مرسته څنګه وي پیپر وا سلور پیوزش پر سپر شریزه بیا چې کوم پیپر وا سلور پیوزش پر سپر او سلام شوړه ده پیپر وا سلور اته سپر د هواره پیوزه دوا واره نه سلام شوړه زر بیا چې کوم پیپر وا سلور اته سپر د هواره پیوزه دوا واره نه سلام
السلام علیکم نبی ولا زابلای د زابل ولایت ارغنده بولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولایت ارغنده بولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو محب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نکیب لا ورور دیر سکالمر لري لاس کلام مخکی لخبل کورنه د مسافرې په پلمار او تلید د هیران په قچکی لارو کې لاندیوالانو ملګرونه پات شوی د لهغه ورځ دی ترنن ورځی د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو مور فلر او دوستان یې ډیر زیات څه سرګردانه او پریشان دي محب الله تورغ نمرنګ ایدوان میانه قتل لري که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفاً د مسلمانۍ او اسلامي همدردی لمخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووي زما د تلیفون شمیره د 0 او 1 تلور پندوس شپاستو پندوس به هم د شمیرې تکرار 0 او 1 تلور پندوس شپاستو پندوس نبی ولا زابلی د محب الله زابلی پلټه وسلام د الله پمن.
السلام علیکم، جو مبارک تللی هم د کابل ارزه فلتون نازو زنه تقریبا دوکاله مخکې د ننګرهار د وسو مصالحې د بولندسټ کرتنګ د بارواد لسی د روخې نن نظر کښوې د کارچا په معلومات د مهرباني له مخې ته شوې ورو تر نو ساړی کوي چې بیا شپږ دېش و دې شپږ دېش دوا چې مېرې در بیا تکرارم چې پر بیا شپږ دېش و دې شپږ دېش دوا بل شمیرا چې پر نه بیا چې پر دریا بیا چې پر صفر شپږ نوي
السلام علیکم، زاد القیم حج فرید د فراد ولایت د بلد ولسوالۍ د گرانی کلی سای سره پلان کې مور وره د ازادي راډیو ته خدیرا هیله لرم چې تاسو ما پیغام بخپور کې زما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا 15 کاله عمر دی او د 18 میاشتې کېږي چې نه درک سوي دي کچېری دی زموږ اواز ابري یا بل مسلمان ورور د په باب د معلومات لري ورور ارسړي کې معلومات راکې 3,00,000 افغاني جایزه لري ما د ټلیفون نمبر دی 0 او 0 0 5 8 5 5 د ټلیفون بل شمیره ده 0 او 0 5 8 8 0 0 8 و
سلامونه تاسو د ازادي راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته باندې محمد خوشاله ما غام د هلمند ولایت ما د خاله زیرې د درې کال کې سینه درک دی سیولا فنم دی د پلانونو یا ډاکټر اونر دی او مشر روزونو یا دوست محمد دی د هلمند بولان لسینې دی کار څوک د پاره باندې معلومات لري ا دې ما زغ د ازادي راډیو د لایټ خاورې موږ سره دی پر دغه شنه رو باندې اړیکه ونیسه چې پروسه پر 15 درې 15 یو څلور ات دوا او سپر و سپر و تلور درې یو تلور
23 سلام شمیره ده 429 یبولس سلور نوی ناوی اخشی دیر مننه شبا خدا شما
گران آوریدون کو در نن وزی خبروانه پا همده زای پای ترسیشی تا صبح هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجون او شه چاري خدای پامان
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 شپاک یاو یاو ری بیاویم 0 00 02 4 3 شپاک یاو همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 2 یاو یاو 2 4 یاو یاو 5
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.